دا مازیګرنی نیم ساعته خبری مجله ده. په دې نیم ساعته خبری مجله کې به د بشري حقوقو له هغه اندېښنو تاسو خبر کړو چې د سرایي محکمو په اړه څرګندې کړې دي. د ایسټلې په جرمني کې د وروستۍ حملې چې یو ولس کلن افغان ځوان کړي مسؤلیت پر غاړه اخیستې. نور رپورټونه لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
لمړی دا مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې علي شورا وایي تمه ده د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقې ته ژر ورسېږي. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو یو مهم قمندان له خپلو اتو ملګرو سره وژل سوی او د جرمني پولیس وایي د هغه ولس کلن افغان مهاجر په کور کې چې په یوه اورګاډي کې پر مسافرینو برید وکړ د اسلامي دولت ډلې بیرغ موندل سوی. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې علي شورا وایي تمه ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه ژر لاسلیک سي. د دغې شورا ویان امین الدین مظفری نن ازادي راډیو ته وویل حکومت مقابل لوري ته په تمه دی څو د مذاکراتو بهیر له سره پیل سي.
تر اوسه هیڅ داسې نظر چې د سولې مخالفت وکړي موږ ته نه دی رسېدلی او هیله لرو چې ډېر ژر د هوکړه لیک تر لاسلیک کولو وروسته بیرته راستانه او دا بهیر نهایي سي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره سول چې له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي دي. د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو یو ترافیک پولیس او د ترانسپورټ امریت یو مامور له ځان سره بیولې دي. د سرپل د والي ویان زبیولا امانی ازادي راډیو ته وویل دغه کسان مرکز ته په لاره د چشمه شیر په سیمه کې وسلوالو طالبانو یرغمل کړی دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې اختطاف په اړه څه نه دي ویلي. دوی ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د سیاد په ولسوالۍ کې د سرې میاشتې درې ډاکتران له ځان سره بیولي وو چې وروسته د قومي مشرانو په منځګړیتوب راخوشي سول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو یو مهم قمندان له اتو ملګرو سره وژل سوی دی. د کورنیو چارو وزارت څخه په یوې اعلامیې کې راغلي چې وروسته له هغه چې وسلوالو طالبانو پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ افغان امنیتي ځواکونو په متقابل برید کې هغوی ووژل او درې موټر یې له منځه یوړل. اعلامیه زیاتوي د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف پوځي عملیات له هم دوام لري. او د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي تر دریو راتلونکو ورځو به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان برخلیک معلوم سي. د دغې جرګې مرستیال حسیب الله کلیمزي خبریالانو ته وویل چې پر دغه فرمان سر له نن څخه بحثونه پیلېږي او هڅه کېږي چې د اختلاف وړ مسایل ژر هوار سي. د جرمني پولیس وایي د هغه ولس کلن افغان مهاجر په کور کې د اسلامي دولت ډلې بیرغ موندل سوی چې د جرمني په جنوب ایالت بافاریا کې په یوه اورګاډي کې ور مسافرینو برید وکړ. د اسلامي دولت ډلې د دې پېښې برید په غاړه اخیستې مسؤلیت په غاړه اخیستې دی. دا د داسې محل سوی چې د جرمني د بافاریا ایالت کورنیو چارو وزیر یواخیم هیرمن ویلي و چې تر وخت مخه ده چې ویل سي دغه کس د اسلامي دولت ډلې غړی وو او که یې په خپله په انفرادي توګه افراطیت ته مخه کړې وه. د جرمني د پولیسو یو ویان فلوریان هوملر د دې پېښې په اړه وایي
in Richtung Würzburg einen täglichen Angriff auf Zugreisende.
Da wei urgadi da Würzburg par lori rawano chi par musafirino brid waso. Drita na sakhta pian so khoy usat hi zakhmi dai. Brid ka unki chara dar loda aw kala chi da tishte hasa wakra da polis la kho u wishtal so. Polis wei da gazwan dwa kala urandi la korani prata Germany tatlala aw pana gushtewa. د ترکیه صدر اعظم وایي د ولسمشر اردوغان د رژیم د سیاسي مخالف او په امریکا کې میشت فتح الله ګولن د ورسپارلو لپاره امریکا ته اسناد ورلېږلي دي. بن علي یلدرم نن د ترکیه پارلمان ته په وینا کې وویل د امریکا تر توقع ډیر اسناد او شواهد به هغه واته ورولېږي. یلدرم زیاتوي هغه کسان چې په ترکیه کې قانون ماتوي له قانوني چلند سره به مخامخ سي. دا وی یو تیر وطن په بلی تیر وطن نه اصلاح کیږي. ترکیه د قانون هیواد دی. موږ دلته هر څه د قانون په چوکاټ کې پر مخ وړو. هغه کسان چې ناسم کار کوي له عدالت سره مخامخ کیږي. عدالت به د اړتیا په صورت کې پر هر چا تطبیق شي. د ترکیه صدر اعظم د غرض د هغه څه پاره چې د امریکا له لوري له تروریزم سره دوه مخې چلند وبله انتقاد وکړ. فتح الله ګولن د محل د امریکا په پنسلوانیا کې ژوند کوي. واشنگتن له انقره غوښتي چې د ګولن د ورسپارلو لپاره باید په وروستۍ کودتا کې د هغه د شکلتیا په اړه کافي اسناد او شواهد وړاندې کړي. د ترکیه حکومت فتح الله ګولن د جمعې شپې د کودتا اصلي تنظیمونکی بولي. د بریتانیا پولیس وایي یو مشکوک وسلوال نن د انګلستان په مرکز کې درې تنه په ډزو ووژل. د پولیسو په اعلامیه کې راغلي چې تر اوسه داسې شواهد نشته چې وښيي دا پیښه له تروریزم سره تړاو لري. اعلامیه زیاتوي دا پیښه نن په لینکنشایر ښار کې یو هاوس ته نږدې سوې ده. په اعلامیه کې له خلکو غوښتل شوي چې د پیښې له سیمې لرې اوسي. د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. او وروستۍ خبر دا چې د روسیې د استخباراتو ادارې په مسکو کې د تحقیقاتو د کمیټې درې لوړ پوړي غړي نیولې دي. د سیمه ایزو راپورونو رسنیو د راپورونو پر اساس پر دغو کسانو تور دی چې مجرمین یې له تحقیقاتو پټول. د روسیې د استخباراتو ادارې خبري اژانسونو ته ویلي چې دوی د تحقیقاتو د کمیټې د مسکو څانګې په اړه پلټنې کوي او د یو شمېر هغو مشکوکو څېړونکو کورونه به وپلټي چې له خپلو پوستونو یې ناسمه ګټه اخیستې او یا یې د مجرمینو له استازو څخه رشوتونه اخیستي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وبوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د صحرایي محکمو د موجودیت له امله اندېښنه ښودلې ده. په دې موضوع په ریپورټ سربېره پر همدې موضوع د کابل د یو شمېر ښاریانو څرګندونې هم درسره شریکو. د افغانستان د مشرانو د جرګې اداري هیئت وایي تر دوه درې راتلونکو ورځو به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان برخلیک معلوم شي. په یو بل ریپورټ کې به مو له دې خبر کو چې داعش ډلې په جرمني کې د وروستۍ حق حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې ویل کېږي یو ولس کلن افغان ځوان ترسره کړی ده. د ترکیې حکومت په رسمي توګه له متحده ایالاتو وغوښتل چې په دغه هیواد کې میشت ترکي مذهبي مشر فتح الله ګولین انقرې ته وسپاري. دا او نور موضوعات په روانه نیم ساعت خبر مجله کې اورېدلی شئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د صحرایي محکمو د موجودیت له امله اندېښمن دي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بایدار نن ازادي رادیو ته وویل چې په وروستي یو کال کې د صحرایي محکمو لس مورد له دوی سره ثبت شوي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي چې صحرایي محکمې د افغانستان په قوانینو کې ځای نه لري. اجمل تورمان پرې رپورټ لري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې صحرایي محکمې تر ډیره د دغه هیواد په لویدیځ کې شوې دي. د یاد کمیسیون ویان رفیع الله بایدار د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل که څه هم په روسي یو کال کې له دوی سره د صحرایي محکمو لس مورد ثبت شوي دي، خو ډیرې د قضیې پټې پاتې کیږي او له دوی سره نه ثبتېږي.
چې موږ سره زموږ د بشري حقوقو خپلواک سره ټولای کې وساحي دفترونه کې ثبت شوي دي، هغه ډېرې کمې دي او د لسو نه به زیات وي دي. غربي حوزه په دې وروستیو وختونو کې ډېره خبرتازه وه، لکه د غور ولایت
صحرایي محکمې د بشري سرغړونو مهمه برخه ده چې کله ناکله د طالبانو د سیمه ییزو قمندانانو غیر مسؤوله وسلوالو او آن خلکو لخوا په ناامنو او د دولت له کنټرول نه وتلو سیمو کې کیږي. د ښاغلي بیدار په وینا د افغانستان په لویدیځ په ځانګړي ډول غور ولایت او په شمال کې د سرپل او جوزجان په ولایتونو کې دا شان محکمې ډېرې شوې دي. رخشانه هغه نجلۍ وه چې څو میاشتې مخکې په غور ولایت کې له کور نه د تېښتې او له یو هلک سره د غیر مشروع اړیکو په تور په یو صحرایي محکمه کې سنگسار شو. تر دې دمخه داسې ویډیو خبره شوې و چې پکې خودل د جوزجان ولایت اخچی ولسوالۍ په خاناقه کلی کې یو خزه د ټولو مخ کې په ورته یو محکمه کې په ډزو وژل کیږي. خاغلی بیدار وایي د خلکو بی خبري، د خپل حقونو نه د قانون د حاکمیت نه پلي کېدل، د عدلي او قضایي ارګانونو کمزورتیا په نام نسیمو کې محاکمو ته د خلکو نه لاسرسي او د عدالت د پلي کېدل په برخه کې ستونزې، له اسلامي تعلیماتو نه د خلکو بی خبری او په ځینو مواردو کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو شتون د صحرایي محکمو عمده لاملونه دي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په ناامنو ولسوالیو کې عدلي مرکزونه فعال نه دي، نو ځکه په یادو سیمو کې صحرایي محکمې کیږي. خو د یادې ادارې مسؤلان نه وایي چې په څو ولسوالیو کې د څارنوالۍ څانګې نشته. خو تر دې د مخه د کورنیو چارو وزارت ویلي ول چې د افغانستان 50 ولسوالۍ د ناامنیو له ګواښ سره مخ دي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي وایي چې صحرایي محکمې محاکمه د افغانستان په قانون کې ځای نه لري.
محاکمه شرعی کې صورت میگیره در
په افغانستان کې چې شرعی محاکمه جوړیږي د افغان دولت یا حکومت کې قانوني بڼه نه لري او د کله ناکله د هیواد په خصوصي مو کې کېږي چې هلته امنیت نشته.
در بعض اوقات صورت میگیره کو جمعیت تامین نشي.
یو شمیر ځینی عالمان د اسلام له نظر په شرعی محاکمو کې حکم معتبر نه ګڼي. له دې ډلې طلب الدین قدیری وایي چې دا د اسلام دین خلاف عمل دی. په ورته وخت کې د خزو د حقوقو او فعال فتنه ګیلانی وایي چې تر ډیره خزي د صحرایي محاکمو قربانی دي نه نارینه. نوموړي دا عمل د خزو بې عزتي ګڼي او له حکومت نه یې وغوښتل چې د ورته محکمو په وړاندې جدي اقدام وکړي.
و موریدل چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د صحرایي محکمو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دې موضوع په اړه ملالۍ بشیر د افغان حقوقو سید سائق سجن سره مرکه کړې او په اثر کې ترې پوښتلې چې افغانستان کې د صحرایي محکمو ستونزه څومره لویه او جدي ده.
واقعا د خپلې د خوښنې او د اندېښنې خبره ده او ګمان کوم چې د افغانستان د حقوقو بشر د خپلواک ټولنه د خمالجي چې هغه په دقیق ارقام او مونږ ته دغه ارقام د دې موضوع څومره فراخ ده څومره تکلیف ډېر خلکو ته رسېږي ولې په مجموعه کې چې ګورو نه یوازې د افغانستان په ولایتونو کې بلکې د کابل متاسفانه د کابل ښار په پرتو سیمو کې کابل ولایت په وخې دغه د متمو د صحرایي محکمې لرو کله ناکله داسې ډېر راته د کابل ښار دننه منځ کې مونږ ګورو چې خلکو سره تصمیم نه نیسي دغه نږدې وختونه کې مونږ متاسفانه مثال درلودلو یا نه بلکې ته دفتر پر راځي یو ډېر بد مثال دی چې خلکو په خپل په دغه سیمه موارد کې اکثر تصمیم نیسي او هغوی په خپله خلک په خپل طبیعت په خپل خوښه خلک معتمدي متاسفانه د پښتنې خبره خو پکې دا ده چې په ولایت کې دغه متاسفانه مشکل لا ډېر کېږي. کسان یو خواته ګورو یو تعداد خلک به دغه نظازي ځکه چې ډېر هغوی ته د تقاضا ور نتیجه ورته ضرر وخت ولې کچارې په اصل کې وګورو په هغې کې څومره دغه بشري حقوق په هغې کې خپلنده کېږي څومره د خلکو دغه عادي روزمره ژوند باندې بد اغېزې کوي دغه فیصلې متاسفانه هغې ته خلک دومره متوجه کېږي نه خو چې په اوږدمهاله کې بیا وګورو د دغه منفي اثرات متاسفانه ډېر پاتې کېږي هم خلک ته هم د هغوی هغه روزمره ژوند ته په ټولنه کې د هغوی موقف ته متاسفانه ډېر منفي اثرات پرې پاتې کېږي.
آیا ستاسو په فکر داسې موارد شته چې یوه فیصله په صحرایي محکمه کې تر رسمي محکمې ژر حل شوې وي؟
ګومان کوم په یوه محکمه کې متاسل هدف دا نه ده چې دغه فیصله زر ترسره کېږي او که وخت پکې ډېر لګېږي ګومان کوم دا به موږ لپاره اصل نه وي دا به موږ لپاره معیار نه وي. په یوه محکمه کې معیار دا ده چې واقعا عدالت تامینېږي که نه تامینېږي او واقعا د قضیې د طرفینو حقوق مراعات کېږي که نه مراعات کېږي. په صحرایي محاکمو کې متاسفانه ډېر وخت ګورو چې فیصله کېدای شي ډېر زر وشي بیکاز شک نشته نسبت زموږ رسمي دولتي محاکمو په پرتله ولې متاسفانه په هغه کې هغه چې ماته د انساني حقوق ډېر مهم دي مدني حقوق راته مهم دي هغه اکثر وخت پامله کېږي نو که څه هم کېدای شي فیصله زر ترلاسه شي ولې چې کله حقوق ته ګورو حقوق پامله کېږي بیا دغه زر فیصله کول هېڅ کار نه لري.
اوس به هم د دوستانو بخې د حقوقي کارپو سره مو مرکه واورېده د افغانستان حقوق پو سید ساک سجن وو. اوس به د کابل ښار د یو شمیر اوسیدونکو څرګندونې د صحرایي محکمو په اړه واورو.
ما نوم یوسف خان ده یو تن د کابل ښار اوسیدونکی د صحرایي محکمو په ارتباط باید ووایم چې صحرایي محکمې د طالبان یا د مخالفین لخوا جوړې شوې دي. دوی غیر قانوني هغه حکمونه په خلکو باندې جاری کوي چې هغه د قانون او په شریعت کې ځای نه لري.
په ځینی ولایتونو کې صحرایي محکمې جوړ شوي چې په خلکو باندې ظلم کوي او خلک هم له دې امله په تنګ راغلي او حکومت زر تر زر باید په دې اړه اقدام وکړي.
د راپورونو له مخې په ځینو ولایتونو کې طالبانو صحرایي محکمې جوړ کړي چې په خلکو باندې ظلم کوي او خلک د ستونزو سره په تنګ راغلي. دولت زموږ غوښتنه دا ده چې زر تر زر داسې دولت پر وړاندې اقدام وکړي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دوستانو زموږ غږ لا ازادي رادیو نه اوري. د کابل د یو شمیر اوسیدونکو څرګندونې مو تر خبرتیا مخکې واورېدې. تاسو کولی شئ چې زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته، دلته زموږ رپورټونه، پروګرامونه او همدارنګه ویډیوګانې کتلی شئ، او له هغې لارې کولی شئ چې معلومات ترلاسه کړئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي تر دوه درې راتلونکو ورځو به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان برخلیک معلوم شي. په دې اړه به له خان محمد سیند نور تفصیل واورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو اړوند د جمهور رئیس اشرف غنی پر تقنیني فرمان لومړني بحثونه پیل شول. د دې جرګې دوم مرستیال حسیب الله کلیمزی د سه شنبې په ورځ وویل چې انتخابات د هیواد مهمه مسأله ده، او د مشرانو او ولسی جرګې ګډه کمیټه به هڅه وکړي چې موضوع د ملت په ګټه پای ته ورسیږي. خاغلی کلیمزی وویل باوری دی چې ګډه کمیټه به په خپل پریکړې په هیواد کې انتخاباتو ته لار هواره کړي.
اختلافات بسیار کم است، در موضوعات اندک است، بحث همه جانبه نمایم.
څرنګه چې اختلافات کم او جزوی دی، بحث به پرې وکړو. هیله ده چې ډیر ژر موافقې ته ورسیږو. په مجموع کې هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې دا موضوع لوی اختلافي موضوع نه ده، او هیله ده په دوه درې ورځو کې پرې موافقه وشي.
د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم تقنینی فرمان د ولسی جرګې له رد او د مشرانو جرګې له تایید وروسته اوس مهال د ملي شورا په ګډه کمیټه کې تر بحث لاندې ده. پر دغه فرمان بحثونه د سه شنبې په ورځ د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د ګډې شل کسیزې کمیټې لخوا پیل شول. افغان چارواکو ویلي تر هغې چې د ملي شورا ګډه کمیټه د انتخاباتو اړوند د جمهور رئیس د تقنیني فرمان برخلیک معلوم نکړي، د غوراوي کمیټه هم نشي کولی چې خپل کارونه پیل کړي. د انتخاباتو د سار بنسټونه هیله ښیي چې د ملي شورا ګډه کمیټه د هیواد روان شرایط په پام کې ونیسي او دغه فرمان تصویب کړي. د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د پارلماني مشاوریت غړي پاینده محمد حکمت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دې فرمان ځنډول د هیواد په ګټه نه دی.
هر څومره چې دا فرمان رد کېږي، مونږ د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نه وروسته پاتې کېږو. نو طبیعي ده چې زموږ په هېواد کې په سیاسي وضعیت، په امنیتي وضعیت او همدارول په اقتصادي حالاتو باندې ناوړه اغېزه کوي، او بلکې په ټول ویلی شم چې په نظام د خلکو د بېباورۍ کچه لا پسې زیاتېږي. نو د نن هر څومره ژر چې کېدای شي ولسي جرګه او مشرانو جرګه باید په ګډ کنیسم کې دغه مسله نهایي کړي.
د جمهور رئیس پر تقنینی فرمان د ولسی جرګې د مخالفو او د مشرانو جرګې د موافقو غړو بحثونه روان دي. دا بحثونه تر اوسه له مطبوعاتو پټ ساتل شوي دي. دا چې د جمهور رئیس تقنینی فرمان به د ملي شورا په ګډه کمیټه کې تایید شي او کنه، دا به وروسته معلومه شي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکي اداره وایي چې د دې ادارې شپږ څلوېښت کارکوونکي د فني او مسلکي زده کړو لپاره هند ته استول شوي. د دې ادارې ویان محمد قاسم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د زده کړې له بشپړېدو وروسته به دغه کارکوونکي د هیواد په بېلابېلو هوایي ډګرونو کې دندې پر مخ یوسي. ناجیه صافی په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکه اداره هیله څرګندوي چې په راتلونکو کلونو کې به د ملکی هوایی چلند په برخه کې متخصص او مسلکي کسان ولري. د دې ادارې ویان محمد قاسم رحیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکلي هدف ته د رسیدو لپاره دغه ادارې په همدې روانه اونۍ کې خپل شپږ څلوېښت کارکوونکي د فني او مسلکي زده کړو لپاره هند ته لېږلي دي.
په دغو کارکوونکو کې شپاړس یې د اطفایي او دېرش نور یې د ترافیکو او مخابرې په برخه کې دي چې د همدې اونۍ په جریان کې هند ته ولیږل شول، څو د شپږو میاشتو لپاره هلته لازمې فني او مسلکي زده کړې وکړي او بیرته افغانستان ته راستانه شي.
ښاغلي رحیمی وویل چې د زده کړې له بشپړېدو وروسته به دغه کارکوونکي د هیواد په بېلابېلو هوایي ډګرونو کې دندې پر مخ یوسي. د افغانستان د فضایي حریم کنټرول نږدې اوه میاشتې وړاندې له نړیوالو ځواکونو افغان حکومت ته وسپارل شو چې اوسمهال افغان حکومت د خپلې فضا د کنټرول چارې د یوې امریکایي کمپنۍ په مرسته پر مخ وړي. بل لور ته د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون یو شمېر غړي وایي دا مهال په هیواد کې د مسلکي کسانو د کمښت له وجې سره هوایی ډګرونو کې تر ډیره بهرني متخصصین کار کوي. د دغه کمیسیون یوې غړي حبیبی سادات ازادي رادیو ته وویل چې د هوایی چلن ادارې د کارکوونکو مسلکي کول یو ګټور ګام دی.
په دغه اداره کې موږ خاص مسلکي اشخاص نه لرو. د دې لپاره ضروري دی چې د ظرفیت د لوړولو لپاره خپل پرسونل واستوي، مسلکي اشخاص دي چې ستونزې د منځه وړي، کمې ستونزې چې موږ فعلا لرو. صحیح دی چې پاوانه وردی کې زموږ وروڼه یا ځوانان کار کوي، مګر مسلکي کېدل یې ډېر مهم دي.
میرمن سادات وویل چې په ادارو کې د مسلکي کسانو په ګمارلو سره به ډېرې ستونزې هواري شي. په همدې حال کې بیا د افغانستان د ملکي هوایي چلند د خپلواکي ادارې چارواکي ټینګار کوي چې په دندو د مسلکي او متخصصو کسانو ګمارل د دوی د کارونو په لومړیتوب کې راځي او په دې برخه کې هڅې چټکې کړې دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان په تړاو به نور رپورټونه لرو، خو اوس به لاړ شو په امریکا کې. د جمهوري غوښتونکي ګوند د انتخاباتو د چمتووالي په لړ کې د دغه ګوند ملي کانګرا یا ملي کنونسن روان دی او تمه کیږي چې په دې کنونسن کې به ډونالډ ټرمپ د دې ګوند د رسمي استازي په توګه یا د رسمي کاندید په توګه معرفي شي په راتلونکو انتخاباتو کې. ایوب خاورین چې دا موضوع څاري او د امریکا غږ آشنا راډیو له همکارانو څخه دی، اول خو ترې مننه کوو چې موږ سره همکاري کوي. خاورین صاحب، نور بل تاسو نه واورو د دې موضوع په اړه، دغه کنونسن چیرته پایل شوی او څنګه پرمخ ځي تر اوسه؟
سلامونه تاسو ته هم صاحب او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. د اوهایو ایالت په کلیولند ښار کې د جمهور غوښتونکو ګوند څلور ورځنۍ ملي کنونسیون یا ملي کانګره او د دې د انتخاباتو یو فرهنګ دی چې کله د ګوند ټاکنې وشي او یو کاندید رامخ کشي، بیا هغه بریالي کاندید لپاره څلور ورځې، هر وادي څلور ورځې، څلور ورځې دوی غونډه کوي او په دې غونډه کې مهمه برخه یې د وینا وي. یعنی تاییدی خو یو رسمیات دي، چونکی کاندید یو دی، ټرمپ اوس بل سیال نه لري، همدی د جمهوري غوښتونکو ګوند مخکښ کس دی. په پای کې په وروستۍ وینا کې به دی کله چې وینا کوي د پنجشنبه په ورځ باندې به دی د خلکو غوښتنه ومني او ووایي چې زه ستاسې دغه کاندیداتوري منمه او زه به سپینې ماڼۍ په لور ځم. خو مهمه خبره په دې کې د ویناو ده چې هغه پرون پیل شوې، پرون د مهمې وینا وشوې. میلانیا ټرمپ، د ټرمپ میرمن، یوه ډېره اغېزناکه وینا وکړه. خو څنګه چې دغه وینا خلاصه شوه، دشتي داسې وانګېرل شوه چې دغه وینا د میشل اوباما، د باراک اوباما د میرمن په 2008 کال کې د هغې د وینا کاپي وه ځینې برخې، د مطبوعاتو سرتي کې دې خبرې جوړ کړل. خو په امنیتي موضوع باندې پرون د وینا ټول تمرکز د امریکا په امنیت، مهاجرت او د سرتیرو یا د قهرمانانو، دوی ورته قهرمانان یا سرتیر وایي چې چا څوک جنګېدلي دي په نورو هېوادونو کې، دغه موضوع وه. د امنیت په اړه ډېره اغېزناکه یا مهمه وینا د روډي جولیانی وه. هغه یو بانفوزه سیاستوال دی چې د 9 سپتمبر د 2011 د پیښې په مهال د نیویارک ښاروال و او ډېر مطرح سو. د یو بریالی ښاروال بلل کېږي او یو بریالی سیاستوال بلل کېږي. هغه په لومړي ځل باندې باراک اوباما او هیلری کلینټن باندې ډېرې سختې نیوکې وکړې او دای وویل چې اسلامي سخت دریزي ترهګر زموږ اصلي دښمن دی. او خو باراک اوباما او هیلری کلینټن له دې څخه سترګې پټې کړې دي او دا نه مني. همدای وویل چې ډونالډ ټرمپ کې دا وړتیا شته چې خپل دښمن په نښه کړي، مشخص کړي او بیا ورپسې ورشي، اولته له منځه یوسي. دا د روډي جولیانی وینا ډېره احساساتي هم وه او خلکو ته وویل چې ډونالډ ټرمپ ته رای ورکړي چې امریکا خوندي کړي. دا هم باید په یاد ولرو چې د ډونالډ ټرمپ د کمپاین شعار میک امریکا ګریټ اګین، یعنی امریکا یو ځل بیا هغه پخوانی لوی قوي امریکا کړی. بیا د پرون وینا د امریکا په مسؤونه کېدو یا د امریکا په خوندي کېدو وه، د نن وینا د امریکا په اقتصادي او ټولنیز چارو کې بیا پر پښو درول دي، او د سبا وینا د امریکا بیا مخ پر وړاندې د بیولو موضوع ده. نو دغه د دې ځای احوال دی. عرف یا فرهنګ دا دی چې په دغه ورځو کې هیلری کلینټن کمپاین ته نه توجه کیږي او نه هم هغه پخپله کومې غونډې لري. چې کله دغه د دوی د جمهوري غوښتونکو ګوند ملي کنونسیون پای ته ورسیږي، د راتلونکي جمعې په ورځ هیلری کلینټن خپل مرستیال اعلانوي. هغوی ته سترګې پلار دي خلک چې دا به خپل مرستیال څه ډول یا څوک خپل معاون په توګه اعلان کړي چې د رایو په جلبولو کې ډیر مهم نقش لري. همداسې کار لکه ترامپ چې یو محافظه کار جمهوری غوښتونکی خپل مرستیال اعلان کړ، او بیا په راتلونکي اونۍ کې د ډیموکراتانو ملي کنوانسیون دی په فلادلفیا کې د پنسلوانیا په ایالت.
ډیره زیاته مننه کوو خورین صاحب. کور مو ودان په دې موضوع باندې ډیره خبرې کیدلی شي. موږ به پر روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کیو او مننه درنه کوو چې زموږ سره خپل معلومات شریکوي. کور مو ودان دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا غږ آشنا همکار ایوب خورین و چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری غوښتونکي ګوند د ملي کنوانسیون حال راکوه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
داعش ډلې په جرمني کې د وروستۍ حملې چې یو ولس کلن افغان سوان کړي مسولیت پر غاړه اخیستی دی. په دې اړه به تفصیل رضوان مراد نه واورو.
د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش ویلي هغه افغان ځوان چې تېره شپه په جرمني کې 15 کسان د چړې او تبر په گزارونو ټپیان کړل د دې ډلې غړی دی. دا برید د جرمني په وخت د شپې په شاوخوا 9 بجو د دې هیواد په اورسبورګ ښار کې شوی دی. د جرمني پولیس وایي د دغه افغان هلک چې د پولیسو په ډزو کې وژل شوی په خونه کې د داعش بیرغ هم موندلی دی. د 15 ټپیانو له ډلې څخه 4 کسان د هانګ کانګ اتباع او د یوې کورنۍ غړي دي چې له جرمني کتنه کوله. راپورونه وایي چې دا مهال شاوخوا 15,000 کډوال ځوانان پرته له کورنیو په جرمني کې ژوند کوي. د جرمني د باواریا ایالت د کورنیو چارو وزیر وایي برید کوونکي تر حمله مخکې د الله اکبر نارې وهلې. دی وایي په لومړني تلیفوني تماس کې چې د بیړني حالت د خدماتو له ادارې سره ټینګ شو، د پیښې او عیني شاهد وویل چې برید کوونکي د الله اکبر غږونه کول. وروسته بیا د برید کوونکي له خونې څخه د داعش بیرغ هم موندل شو. پولیس دا مهال د دې ثبوت په اړه تحقیقات کوي، خو اوس مهال له نورو حمله کوونکو سره د هغه د ارتباط په اړه معلومات نشته. پولیس هم وایي چې دا افغان هلک 2 کاله مخکې جرمني ته راغلی و او د اورسبورګ په سیمه کې د کډوالو په یو کور کې ژوند کوو. دغه راز په دې اړه هم پلټنې کېږي چې پولیسو ته پکار وه چې آیا دا هلک په ډزو وژني او که څنګه. د جرمني د زرغون ګوند یو غړي رینیت کوناست ویلي پولیسو باید برید کوونکی خلص راکړی وای او هغه یې نیولی وای.
وموردل چې پولیس وایي دغه ولس کلن تنکیه ځوان چې 2 کاله وړاندې له کورنۍ پرته جرمني ته تللی او پناه یې غوښتې وه، د تبر او چړې په پروني برید کې 4 مسافر ټپیان کړي چې د 3 وضعیت نازک دی. سلطان محمد سرور د دې پیښې په اړه په جرمني کې د آزادې خبریالې او د افغان کډوالو مرستندوی سالی ساقسی خالقي سره مرکه کړې. د مرکه اورو.
تیر کال او په دې وروستیو میاشتو کې یو زیات شمیر افغان کډوال جرمني ته درغلي دي. په ځانګړې توګه په دغو خلکو کې تنکی ځوانان ډیر دي چې میندې پلرونه یې ورسره نسته. له دغو کسانو سره څنګه چال چلند کیږي؟ څه سهولتونه او څه خدمات دوی ته وړاندې کیږي؟ ژوند یې څه رقم دی؟ آیا دوی د تحصیل او د زده کړې چانس او یا فرصت لري؟ د جرمني له فرهنګ او دود دستور سره څنګه آشنا کیږي؟ که په دې هکله معلومات راکړي.
زه امبردم کړی هم له شاوخوا څه باندې 1 کال راهیسې له همدغو ځوانانو سره کار کوم. البته رسمي ماموریت لرم او دغه ځوانان چې راځي تاسو باور وکړئ چې هر ځوان د المان دولت د میاشتې 9000 یورو د دوی لپاره لګښت ورکوي. دوی دپاره ډېر ښه امکانات دي. کله چې دوی راځي خصوصا دغه کم عمر د هغوی هر 3 نفرو دپاره 1 پالونکی یا روانشناس هغه مسؤولي او همداسې په دې په خاطر چې دغه الماني پالونکي افغاني کلتور یا نور کلتورونه باندې سم بلد نه دي، د هغوی دپاره مثلا زموږ په څېر کسان راولي چې موږ له دوی سره د افغان کلتور یا نور کلتورونه شریک کړو. کله چې دوی راشي د لومړي ځل لپاره دوی په جرمني کورسونو کې شاملېږي. د جرمني کورسونو څخه وروسته د 2 میاشتو دوی ښوونځیو ته شاملېږي. د آمادګۍ ښوونځي دي چې 1 کال 2 کاله په دغه آمادګۍ ښوونځي کې دوی درسونه وایي. دوی ته هر اونۍ جیب خرج ورکوي. خو البته یو شمېر ځوانان شته چې دوی له خپل هېواده یا جنګ ځپلي دي، یا مثلا کورنیو تاوتریخوالو څخه سخت ځپل شوي دي. دلته چې راشي له دغه کلتور سره دومره زر ځان نشي عیارولی.
داسې هم ویل کېږي چې ځینې مسجدونه یا ځینې داسې کسان شته چې د دغو ځوانانو کوشش کوي چې ځان ته جلب کړي او ځینې افراطي لارښوونې ورته کوي.
هیڅکله جرمني د یو چا د دین یا دینی مراسم مخنیوی نه کوي چې مثلا مسلمانان دوی اجازه لري حتی په خپل کم کې دوی قران او دوی لمونځ کوي مثلا روژه نیسي دلته د روژې لپاره دوی ورته ځانګړي پروګرامونه لري همداراز مثلا د اختر لپاره یو ډېر ښه پروګرام دوی ونیو ټول لګښت مثلا د المان دولت ورکه او دوی لپاره یو ډېره ښه پارتي چې په خپله افغاني ډوډۍ یا مثلا د نورو هېوادونو ډوډۍ برابره کړله موزیک سره یعنی دوی لپاره هر امکانات شته مګر دلته ورته دیني راهنمایي نه کېږي خو یو شمېر دي چې اصلا معتدله کسان دي مسلمانان دي تر هغه ځایه پورې چې دوی خپله غواړي همدلته په کم کې خپل دیني مراسم ترسره کوي.
صالحه اسحقزی خالقی په جرمني کې آزاده خبریاله او د افغان کډوالو له مرستندویانو څخه وایي چې په دغه